اولسم ټولګي و اترسم لوست. نن ورځ راځو د ښوونځي لرونکو حیواناتو په اړه موضوعات تر بحث لاندې نیسو. په تېر لوست کې مو ځینې موضوعات وویل چې د هغه څخه مو مثال دغه کوم ټولګي چې وي هغه مو پیژندلې، مثال کبان و همدارنګه سشیدونکي یا خزندګان و. چې د سشیدونکي کې مو ټول کوم ډولونه چې و هغه مو وویل، یوازې یو ډول یې پاتې سو، هغه هم نن خپل په لوست کې تر بحث لاندې نیسو. موږ اوس تاسې درس په د یو سلو څلور دېرشمې صفحې څخه تر یو سلو څلورویشتمې صفحې پورې دوام وکړي. ماران چې دی دوی اوشت بدن او اوشت نری بدن لري چې خپل په ځان کې د کړي کړي څخه جوړ شوی دی. چې دا کړي چې دی د 200 څخه تر 400 پورې رسیږي. شکل چې دی اوشت دی او نری هم دی او انعطاف پذیر دی. او ورسره د دی کم پوټکی یا پوستکی چې دی هغه له سخت پور څخه جوړ شوی دی چې د بدن ساتنه کوي. همدارنګه د حرکت لپاره ورسره مرسته کوي. دوی چې دی پوستکی یې د وخت په تېرېدو سره پوټکی یې چې د هغه سره د دې پوستکی تغییر خوري. همدارنګه د سر په برخه کې چې د کوچني یا پراخ د بدن په تناسب سره فرق کوي. همدارنګه ځینې چې مثال موږ وایي ځینې چې کوچني دي، ځینې اوږده دي، ځینې پلن دي، یعنی هر یو د دې د چاپېریال په کتو سره فرق کوي. غاښونه چې دي زهرجن مدان د زهر لیږدول لپاره ځانګړي غاښونه یا فنګس لري چې غیر زهرجن مدان چې دي هغه کوچني او نری غاښونه لري چې ښکار نیولو کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دې سترګې چې دي ځینې مدان سترګې په ثابت ډول خلاصې وي، یعنی پلکونه په کښې کې وجود نه لري چې ورپېږي. همدارنګه دوی چې دي د شپې د خوا هم د لیدلو وړتیا لري. ژبه چې ده د وینې اوږده ژبه لري چې د چاپېریال د کوم دغه څه د بویولو د حس څخه ورڅخه استفاده کوي، یعنی کوم چاپېریال کې چې کوم بویونه دي د هغه لپاره ورڅخه استفاده کوي. د بدن هډوکو ته راځو. دوی چې دي ډېر شمېر مورګان لري چې دغه مورې لري او د اوږدې ملا د هډوکو څخه جوړ دي. ځینې ماران چې دي د خپلو پښو نښې هم لري خو پښې یې په کښې کې نه معلومېږي. داخلي سیستمونه کې هاضمي سیستم، تنفسي سیستم، د وینې دوران سیستم، دا ټوله په کښې کې وجود لري. همدارنګه دغه کم ماران چې دي ارتجاعي خاصیت هم لري چې د دغو ډولونو څخه کم چې زهرجن دي هغه کې تر ټولو ډېر زهرجن چې دي کوبرا مار دی او همدارنګه کارف دی چې دوی تر ټولو ډېر قوي زهر لري چې د ژوندي موجوداتو د وژنې د مړینې لامل هم کېدای شي. او دغه کم ماران چې دي ټوله هګۍ اچوي ډېر یې لږ دي چې هغه بچي زیږوي. ورپسې راځو د زهري مارانو ډولونه. ماران چې دي خپله لومړی ماران چې دي په څلور ډوله دي چې زنګي مار دی چې مثال ریټل سنیک دی او همدارنګه د اوبو بې زهره مار دی. بل دریم ډول چې دي کوبرا یا کپچا مار دی او څلورم ډول چې دي افی مار یا هم بوا مار دی. د زهرو له مخې چې دي ماران فرق کوي. ځینې چې دي بې زهرو ماران دي، یعنې ساده غاښونه لري، او په دوی کې ځینې چې دي هغه زهري ماران دي چې فنګ یا وروستی انیاب لري، او بل ډول یې چې دي هغه زهري ماران دي چې مخکیني یا قدامي انیاب غاښونه لري. راځو د مار زهر ته. ځینې وخت شاید موږ ته دا سوال پیدا شي چې آیا د مار زهر څښل تاوان لري، خطرناک کېدلی شي. د مار زهر چې دي هغه عموما ژیړ رنګ لري او بې بویه دي چې که چیرې مثال د یو چا معده ټپ ونه لري یا هم د وینې دوران ته داخل نه سي، موږ هغه کولی شو چې څه شي کو وچښل سي، او که چیرې وچښل سي تاوان نه پېښوي. خو په دې شرط چې مثال دوی د وینې جریان ته داخل، که چیرې د وینې جریان ته داخل سي هغه انسان کولی شي له منځه یوسي. نو د مار زهر چې دي هغه ځانګړو غدو له خوا تولیدېږي چې د ښکار نیولو، د ځان ساتنې یا د دښمن له منځه وړلو لپاره کارېږي. او دا چې دي د پروټیني او مثال پروټینونه او انزایمونه پیچلی ترکیب دی چې مختلف ډولونه لري. ځینې چې دي ډېر خطرناک کېدلی شي. ځینې چې دي مثال ډولونه چې دي څلور عمومي ډولونه لري چې د نیوروټوکسین په نامه سره یادېږي، د هیموټوکسین په نامه سره یادېږي. چې نیوروټوکسین چې دی هغه عصبي سیستم فج کوي، هیموټوکسین چې دی هغه د وینې حجرو او نسجونه له منځه وړي، او همدارنګه کارډیوټوکسین چې دی هغه په زړه باندې خپل تاثیرات اچوي، او مایوټوکسین چې دی هغه د عضلاتو حجرې تخریبوي. چې دغه کوم زهري ماران چې دي هغه په پاسنی جام کې دغه د کم زهري غدې چې وجود لري د هغه جوړه غاښونه لري چې د هغه څخه دی چې کوي د غاښونو لاري دی تسوي ورپسې راځو د هغه وروسته بل ټولګي چې د الوتونکو ټولګي ده چې الوتونکي چې دی په لاتین کې اویس ورته ویل کېږي چې اویس چې دی خپله د الوتونکي مرغانو په معنا سره ده او هغه علم چې د الوتونکو څخه بحث کوي د اورینټولوژي په نامه سره یادیږي د زو د الوتونکو ګډې ځانګړتیاوې الوتونکي چې دی هغه د چاپېریال ده مثال د دوی ځینې چې دي په کښې کې الوځي ځینې یې منډې وهونکي دي یعنې د دې ټولو له مخې دوی فرق کوي خو بیا هم په دې کې ځینې ګډې ځانګړتیاوې لیدل کېږي د دوی ټولو بدن چې دی هغه د بڼوکو په واسطه پوښل سوی دی او عموما دوی دوې جوړې حرکي غړي لري چې یوې چې دي پښې دي او بل یې وزرونه دي د پښې په واسطه دوی مثال په مځکه باندې ګرځي د اوبو او سمندرونو باندې یې لامبو وهلی شي او د وزرونو په واسطه دوی کولی شي چې په هوا کې والوزي همدارنګه دوی چې دی د مخ په برخه کې مشوکه لري چې د دغه مشوکې په واسطه دوی خپل ښکار کوي او خپل خواړه لاسته راوړي او د دوی د وینې دوران چې دی هغه تړلی دی چې عموما د دې دا کم حیوانات چې دی الوتونکي مرغان چې دی هغه د زړه څلور جوفه لري چې دوه دهلیزونه او دوه بطنونه دي په کښې کې او همدارنګه د دوی مغزي اعصاب شمېر چې دی تقریبا دولسو دانو ته دولسو جوړو ته رسېږي او په دغو حیواناتو کې چې دی نر او ښځه دواړه پکښې کې وجود لري او القا چې ده هغه داخلي ده او کم جنین چې دی هغه د مور مثال د جنین چې دی له مور څخه بهر خپله وده او نمو کوي همدارنګه دغه کم الوتونکي چې دي دا کم شمزي لرونکي حیوانات په ډله کې چې راځي دوی چې دي دوه جوړې پښتورګي لري مګر مثانه خپل په وجود کې نه لري او کم اضافي فاضله مواد چې دي هغه د نیمه جامدو موادو په ډول د کلواکا څخه خارجوي الوتونکي چې دي مختلف لکه څنګه چې موږ په مختلفو سیمو کې دی ژوند کوي نو د دې له امله دوی مختلف جوړښتونه لري چې د سر په برخه کې چې ده دغه مشوکه ده چې د خولې پر ځای کاریږي او د خوړلو نیولو پرې کولو او پاکولو لپاره همدارنګه ورڅخه استفاده کېږي او مثال دغه ډول چې په اساس د دغه مشوکه چې ده د هغوی د خوړو ډول ښیي چې دوی د چې کومه غذا اخلي همدارنګه د سترګو برخه چې ده دغه د ښکار کولو او چاپېریال لیدلو لپاره ډېرې تیزې دي د دوی سترګې چې ځینې چې دي عینې درې سوه شپېته درجې زاویه لیدلی شي یعنې شاوخوا ټوله چاپېریال دوی لیدلی شي غوږونه چې دي د پوستکي لاندې موندل کېږي او د اورېدلو لپاره کاریږي او همدارنګه د دوی کم ځینې الوتونکي چې دي په سر کې ښایسته بڼکې لري چې د هغوی مثال دغه کم جوړښت چې دي په کښې کې معلومېږي او د تنې په برخه کې چې دي هم بڼکې لري چې د بدن پوښلو لپاره دی چې د تودوخې همدارنګه د دوی د بدن تودوخه همیشه ورته ساتي او د دوی مختلف ډولونه دي د کم بڼکې چې دي مختلف ډولونه دي چې یو یې د الوتنې بڼکې دي او یو یې هم د پوښښ یا پوښلو بڼکې دي چې د الوتنې بڼکې چې دي د الوتلو د پاروسي څخه استفاده کوي او پوښونکي بڼکې چې دي هغه د بدن د ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کوي د دوی پوستکی چې دی نرم او وچ پوستکی لري چې د بڼوکو د ساتلو لپاره ورڅخه استفاده کوي وزرونه چې دي د الوتلو لپاره تر ټولو مهمه برخه ده او له بڼوکو هډوکو او عضلاتو څخه جوړ سوي دي او د باد د حرکت په مرسته الوتلو ورته اسانه کوي پښې چې دي هغه د ځمکې پر سر حرکت کولو تیښتې یا ښکار نیولو لپاره ورڅخه ګټه اخلي او لکۍ چې ده د الوتلو پر مهال د توازن ساتلو او مثال د یو ځای پر صحیح ډول سره کښېناستلو په دې ټولو کې ورسره مرسته کوي ورپسې راځو د الوتونکو ډولونه وایي الوتونکي چې دي هغه د حرکت له مخه په دوه ډوله ویشل سوي دي چې یو یې لامبو وهونکي او مثال د په هوا کېدونکي دي او ځینې یې لامبو وهونکي دي او ځینې چې دي په وچو کې مثال کښېني یعنی عموما دغه کم دغه د حرکت له مخه چې دي په مختلفو ډولونو ویشل سوي چې عمومي په دوه ډوله شو یو هغه دي چې په هوا کې الوزي او هغه دي چې پر مځکه باندې منډې وهي پر مځکه منډې وهونکي چې دي دوی د دوی د وزرونو د الوتل مثال نسي کولی ځکه چې د وزرونو بڼکې چې دي هغه کمزوره دي او یا یې هم بیخي نه لري وزرونه او د لکۍ بڼکې چې دي هغه هم کمې دي چې ښه مثالونه چې دي کیوي اوښمرغه پینګوین همدارنګه ډېر نور ډولونه لري رزو د دوی د ډولو څخه کیوي پیژنو کیوي چې دی هغه خړ یا ایرو ته ورته رنګ لري او دوی چې دی عموما په د هغو سیمو کې ژوند کوي چې دغه ووسه د دوی د چاپیریال د د جوړش سره مناسب ووسه او د دې کم بڼې کې چې دي هغه کمزورې دي وزرونه نه لري او نه هم لکۍ لري چې د هغه په واسطه دی وکولی شي چې د یو ځای څخه بل ځای ته په هوا ولاړ شي نو ځکه پر مځکه باندې ګرځي او دې چې دي عموما یوه غټه اګیه چې د هغه څخه د دې کم نوی جوړش دي هغه رامنځته کیږي نوی کیوي ورڅخه رامنځته کیږي او کیوي چې دي عموما د شپې د خوا فعال او د ورځې د غیر فعال چې د شپې د خوا فعال دا معنی چې دوی عموما خپل د خوراک د پیدا کولو لپاره خپل د تغذیې د لاسته راوړلو لپاره د شپې د خوا وځي او خپل خواړه لاسته راوړي او دوی عموما خپل کم کور چې دی خپل کم ځاله چې ده هغه په لوی سوریو کې خپل ځان لپاره آماده کوي ورپسې الوتونکي مرغان دي دغه مرغان چې دي د دوی بڼې کې لکه څنګه چې موږ وویل د عضلاتو څخه جوړ دي چې د البتون لپاره ورڅخه استفاده کوي او د دوی د وزرونه او لکۍ چې ده هغه ډېر قوي بڼکو څخه جوړ شوي دي همدارنګه د دوی دغه کم بڼې کې چې دي د دوی د توازن ساتلو د دوی د حرکت د دوی د په هوا کېدلو ورسره د دوی سره ډېر مرسته کوي چې د هغه مثالونو څخه زرکه ده توتي دی شاین دی بلبل دی دا ټول چې دی دوی په ټولنو کې شامل دي ورپسې رازو بڼه کوي بڼه چې ده د لکه څنګه چې مونږ ولوستله بڼه چې ده هغه د دغو الوتونکو مرغانو د اپیډرمس یا هم د جلد پوټکي د سربیره څخه راشنه کیږي چې عموما د خپل په ځان کې رګونه لري چې د دغو رګونو څخه د دوی کم دغه نورو برخو ته چې دی دغه غذایي مواد یا خوراکي توکي رسول کیږي کله چې دا بڼه خپل نهایي حد ته ورسیږي نمو ورشتو کې ورسته نو بیا دغه کیږي چې مثال د دې نمو دغه رګونه چې دی هغه نور وچیږي د دې هغه کم تنفسي اړیکې چې د هغه پر دازې باندې بیا ختمیږي چې د دغو پڼکو څخه موږ وویل چې مثال دغه حیوانات چې دي د الوتلو لپاره او د ګرم ساتلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي دا اوس موږ اوس تاسې د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې د موضوع څخه به مو ګټه اخیستې اوسي او خپل ځان سره به مو ټول موضوعات نوټ کړي اوسي البته کې مرغان چې دي هغه د چاپیریال یو د ډېرو مهمو برخو څخه دي چې په چاپیریال ته ښکلا ورکړې ده او په غذایي زنځیر کې هم ډېر مهم رول لوبوي ورپسې راځو په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو دغه درې پوښتنې تاسې خپل د ځانو سره نوټ کړئ او ځوابونه یې په صحیح ډول لاسته راوړئ تاسې کوم سوال چې دی هغه د درس او د موضوع مطابق دی د درس څخه د باندې کوم سوال نه راځي تاسو کوم سوالونه چې اخلي په شدقت سره واجبته ونیسي تاسو د موضوع درایه هغه سوالو ته جواب ورکولای شي لومړی پوښتنه ده ماران د زهر لمخي په څو ډول دي او د مارانو زهر واځي کړی ګوري موږ ماران هم وایي چې مارانو مختلف ډولونه درلودل او د مارانو ډولونه د زهر د روي هم وویل نو اوس ته په سوال کې تاسو ویل سی وی دي چې ماران د زهر لمخي په څو ډول دي او د مارانو زهر په مکمل ډول سره واځي کوي ورپسې دویم سوال د الوتونکو ګډي ځانګړتیاوي څه شي دي او اخرنی سوال کیوی څه ډول یو حیوان دی او د بڼکې جوړښت واضح کړئ ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامنا سلامنا انی کی هیلی میو منی هیلی لرم چی جوڑو غو سات من بیس شرق لاست والا سم توکی اتلا سم لاستا نن ورځ راځو موږ او تاسې د انسان تکثري سیستم پیژنو ته د اړوند موضوعات زده کوو لکه څرنګه چې پیژنې ټول ژوندي موجودات پر تکثر باندې تړلي که چیرې دوی تکثر ونه کړي د دوی نسل پای ته رسیږي نو یو د ژوند د مهمو برخو څخه چې دی هغه د تکثر سیستم دی تر څو د یو نسل څخه بل نسل رامنځته شي او ژوند په دې ډول سره ادامه وکړي زموږ ستاسې نننۍ موضوع د یو سلو دوهمې صفې څخه تر یو سلو شپږمې صفې پورې دوام کوي لازم موږ تاسې وایو چې د انسان تکثري سیستم کې مثال جهاز کې کوم غړي شامل دي لومړی رزو د انسان تناسلي جهاز کې د نارینه جهاز وایي په هغه کې چې د ټیسټیکلونه دي چې دا د تناسلي جهاز اصلي غړي شمېرل کېږي چې د سپرمونو او هورمونونو لکه ټیسټسترون تولید په غاړه لري. ټیسټسترون چې دی هغه د نارینه کوم خاصیتونه چې دي د دغه هورمون له عمله رامنځته کېږي. ورپسې د اپیټیډیمس برخه ده، دا چې د ټیسټیکلونو سره نږدې یو لوړ نل دی چې هلته سپرمونه ذخیره او پخیږي. ورپسې واس ډیفرنس دی، دغه کومه برخه چې ده د سپرمونو د انتقال لپاره نل دی چې د اپیډیډیمس څخه په پرمختګ سره مخته ځي. ورپسې د هغه وروسته د سیمینل ویزیکلز پر جوړښت دی چې دغه کوم برخه چې ده د مزر کولو شاوخوا غړي دي چې د سپرمونو لپاره غذایي مایع تولیدوي. همدارنګه بل د پروتستا د کوم غوده چې ده د پروستات غوده ده چې هغه بیا د سپرمونو مایع کې اضافه کیږي او د سپرم د حرکت لپاره اړینه مایع ګڼل کیږي. همدارنګه بل برخه چې ده د پینس برخه ده چې د تناسلي جهاز بهرني غړي دي چې د جنسي اړیکو په وخت کې د سپرم انتقال په غاړه لري. ورپسې راځو ښځینه تناسلي جهاز غړو ته. لومړی رزو اووریز دی، دا چې د ښځینه تناسلي جهاز اصلي غړي شمېرل کیږي چې د هګیو تولید او د هورمونونو لکه استروجن او پروجسترون تنظیم په غاړه لري. استروجن او پروجسترون هغه هورمونونه دي چې ښځو ته ښځینه خاصیتونه ورکوي. همدارنګه ورپسې رزو بل جوړښت دی، د فیلوپین ټیوبس دی چې دا نلونه د اووري او رحم ترمنځ موقعیت لري او د هګۍ د حرکت یا د تخم د حرکت ځای پر ځای کولو لپاره مهم ګڼل کیږي. ورپسې راځو رحم. رحم چې دی د جنین اصلي ځای دی چې د حمل پر مهال تخمه پکې ځای پر ځای کیږي او وده کوي. ورپسې راځو ګرده وایي. ګرده چې ده د رحم لاندنی برخه ده چې د وینې او جنین د تخلیه لپاره مهم دی او د جنسي اړیکو په وخت کې د رحم د خولې رول لوبوي. او ویجینا ده چې یو عضلي نل دی چې د جنسي اړیکو لپاره لارې برابروي او د میاشتني دوران په وخت کې د وینې د تخلیه لپاره کارول کیږي. اوس نو راځو د کوم تناسلي غړي چې په نارینه او ښځینه کې وجود لري هغوی خپل د جوړښت مطلب ټوله جوړښت د دندو سره پیژنو. لومړی راځو د نارینه تناسلي جهاز جوړښت او دندې پیژنو چې دغه کوم د نارینه تناسلي جهاز چې دی په څو مهمو غړو باندې مشتمل دی چې هر یو یې ځانګړې دنده لري. دا غړي چې دی د سپرم تولید، ذخیره او د ښځینه تناسلي جهاز د انتقال لپاره کار سرته رسوي. لومړی رزو ټیسټیکلونه. ټیسټیکلونه چې دی دوه بیضوي غړي دي چې په کیسه کې موقعیت لري او دوی دنده چې دی د سپرم تولیدول او همدارنګه د هورمونونو تولیدول دي. د سپرم دی چې دی ټیسټیکلونه د سپرمونو تولید سرته رسوي، کوم چې د نارینه د تناسل جهاز مهم عنصر دی. همدارنګه لکه څنګه چې مو ویل ټیسټیکلونه چې دی د ټیسټسترون کوم هورمون چې دی تولیدوي، کوم چې د جنسي ځانګړتیاو او د تناسلي فعالیت لپاره مهم او اړین دی. ورپسې راځو د اپیډیډیمس برخه ده. اپیډیډیمس چې دی د ټیسټیکلونو په شاوخوا کې یو اوږد نل دی چې د سپرم ذخیره او پخیدل په غاړه لري. همدارنګه د دوی اساسي دنده چې د سپرمونو ذخیره او پخیدل دی او د سپرمونو فعالول چې د انځار پر وخت د حرکت وړ اوسي. ورپسې واس ډیفرنس دی چې دا یو اوږد نل دی چې د اپیډیډیمس څخه د کوم د ځای پورې چې کیږي غځیږي. د همدارنګه اساسي دنده چې ده د سپرمونو انتقال له اپیډیډیمس څخه د مزر کولو ته د جنسي فعالیت په وخت کې دی. ورپسې راځو د سیمینل ویزیکلز وایو، دا چې دی خپله دوه غدې دي چې د واس فرس سره نږدې قرار لري او دا سپرم لپاره مایع تولیدوي چې د سپرمونو تغذیه او حرکت ورته اسانه کوي. همدارنګه دوی چې دی مایع تولیدوي چې د جنسي فعالیت پر مهال د انزال برخه وي. ورپسې د پروستات غده ده چې پروستات یو غده ده چې د واز ډیفرنس او یو څه د وینې نلونه ته نږدې موقعیت لري او د دې اساسي دنده چې ده د سپرم مایع ته د نورو توکو مثال زیاتوي چې د سپرم د حرکت او فعالیت لپاره ډېر مهم او اړین دی. او همدارنګه د پروستات د مایع ځانګړي کیمیاوي جوړښت لري چې د سپرم بقا او حرکت اسانتیا ورکوي. همدارنګه بل چې دی د بلبری تریل غدې دي، چې دوی دا دوې کوچنۍ غدې دي چې د پروستات غدې سره نږدې موقعیت لري، او دوی چې دی د ځان مخکې د مایع تولید، چې د ځینو زهرجنو موادو د پاکولو او د جنسیت اړیکې لپاره روان کول چې کوي اسانه کوي. ورپسې اخرنی جوړښت چې دی هغه پینس، چې پینس د تناسلي جهاز بهرنی غړی دی چې د عضلې او نسجونو څخه جوړ شوی دی، او د دې اساسي دنده چې ده د سپرم د ښځینه تناسلي جهاز ته انتقال او د جنسي اړیکو لپاره د ارضا کولو وسیله. همدارنګه د دوی چې دي نورې اساسي دندې هم سرته رسي. ورپسې راځو د نارینه د تناسلي جهاز غړو جوړښت دنده وروسته موږ دوی د سپرم او تخمې تولید وایي. د اسپرم تولید چې دی خپل اسپرمونه چې دی سپرماتوګونیا د میوسس پروسې په واسطه منځته راځي، چې میوسس پروسه موږ په تاسې په تیرو لوستونو کې ویلی وه. دې مرحله کې د دغه کوم سپرم حجرې چې دی هغه د میزو 1 او میوز 2 پروسې تر سره کیږي، یعنی د میوسس اولنۍ مرحله او دویمې مرحله دواړه پکې کیږي چې په پار کې دوی دغه کوم سپرمونه چې دي دوی ته چوکۍ ځواب ورکوي. ورپسې را دوزو د سپرم مرحلې چې دي. لومړی سپرم هغه حجرې ته چې د میوسس پروسه په پای کې تولید کیږي هغه ته ځان رسوي، او دا حجرې لا هم غیر فعاله دي، او د سپرم په بشپړ ډول بدلېدلو لپاره یې پروسه پوره نه وي په دې مرحله کې. ورپسې وروستۍ مرحله ده چې په دې مرحله کې د سپرم څخه د سپرم بشپړ جوړښت ترلاسه کول ته دغه کوم د سپرماتوجنس مرحله وایي، چې په دې مرحله کې دغه کوم سپرمونه چې دي د خپلې بڼې په بدلولو او اوږدولو او یو ځانګړي غړي که مثال په هغه کې د سپرم دماغ یې د تلپاتې حرکت لپاره د وزر په څېر جوړښت په ځان کې لري، چې دغه کوم سپرم چې دي په پای کې د سپرمون د خپل دندې لپاره چمتو کوي، دا سپرماتوجنس چې دي. او ورپسې د سپرمون ذخیره او پخېدل دي چې هغه موږ تاسې لکه څنګه چې وویله دغه د اپیډیډمس په برخه کې موږ وایي سپرمونه وروسته له دې چې بشپړ شي د ټیسټیکلونو څخه اپیډیډمس ته انتقالیږي، او دلته د سپرمونو ذخیره او پخېدل کیږي، او دا مرحله ډېره مهمه ده ځکه چې سپرمونه باید په اپیډیډمس کې فعال شي تر څو د ښځینه تناسلي جهاز ته انتقال لپاره چمتو واوسي. همدارنګه ورپسې د سپرم د انتقال پروسه وایو چې کله چې نارینه جنسي اړیکو وخت کې سپرمونه د اپیډیډمس څخه د واس ډیفرنس له لارې وروسته د سیمینل وزیکلز او پروستات غدې څخه مایع ترلاسه کوي، او په پای کې سپرمونه د یوریترا له لارې د پینس څخه بهر ته خپریږي، کوم چې د انزال په وخت کې ترسره کیږي. ورپسې راځو د سپرم پخېدل او زیرمه کېدلو وروسته موږ تاسې او پاتې د نیوي چې عموما د انسان د سپرم حجرې چې دي شپږ څلوېښت کروموزومه ډیپلوید دوه پر ځای چې دي د مثال په هغه کې دغه دوه ویشت جوړې چې دي جسمي او یوه جوړه جنسي ده، چې په هغه کې دغه یو جوړه چې ده جنسیت ټاکونکې ده، او عموما د مور او پلار څخه د دغو شپږ څلوېښت دانو څخه نیم نیمې ورته ورځي. ورپسې د سپرم پخېدل او زیرمه کېدل وایي چې په دې کې موږ وایي سپرم چې دی د تولید په ټیسټیکلونو کې پیلېږي، خو د سپرم بشپړ پخېدل او زیرمه کول چې دی د اپیډیډمس په برخه کې ترسره کیږي، دا پروسه چې ده د سپرمونو لپاره ډېر مهمه ده تر څو د هغوی حرکت او جنسي فعالیت لپاره برابر شي. د سپرم پخېدل چې دی لومړی په اپیډیډمس کې شروع کیږي، چې اپیډیډمس د ټیسټیکلونو سره نږدې یو اوږد نل دی موږ وویل، او دوی چې دی د سپرمونو لپاره پخېدو ځای ګڼل کیږي. کله چې سپرمون د ټیسټیکلونو د کوم ټیوبلونو څخه چې اپیډیډمس انتقالیږي هغوی لا هم بې حرکته وي او اړتیا لري چې پخې شي. بیا وروسته په اپیډیډمس کې سپرمونه پخېږي، او د سپرمونه چې دي د اپیډیډمس کې چې کله پخه شي د هغوی دنده دا ده چې د جنسي اړیکو پر مهال ښځینه تناسلي جهاز ته انتقال لپاره چمتو اوسي، او پخېدلې سپرمونه چې دي اوس نو د جنسي فعالیت لپاره به چې کیږي فعال او متحرک کیږي. ورپسې راځو د سپرم پخېدل او زیرمه کېدلو وروسته موږ او تاسې د بالغ یا رسېدلي سپرم جوړښت وایو، چې بالغ یا رسېدلي سپرم جوړښت دي هغه ځانګړی دی او د خپلو دندو ته ترسره کولو لپاره ځانګړی جوړښت لري، چې په هغه کې د سر برخه ده چې د سپرم سر چې دی کوچنی او بیضوي شکل سره جوړ دی او په دې برخه کې چې دی د سپرم دا جنتیکي مواد ډي این ای ذخیره کیږي. ورپسې بله برخه چې ده هغه د سپرم وروسته د دې بل جوړښت چې موږ وایو هغه منځنۍ برخه ده چې د سپرم منځنۍ برخه چې ده د انرژي لپاره اړینه ده او انرژي جوړونې برخې لري ترڅو دا برخه او په دې برخه کې چې دي مایتوکندریا شتون لري چې د سپرم د حرکت لپاره انرژي آماده کړي. ورپسې د تلپاتې برخه یا د دماغ برخه ده چې د سپرم دماغ تلپاتې برخه ده او نرمه ده چې د حرکت لپاره ځانګړې جوړه شوې ده چې د فلاجیل په نامه جوړښت فلاجیل ته ورته جوړښت لري او دغه په واسطه حرکت کوي. او ورپسې د دې کم دغه جینیټیک موادو ذخیره کولو برخه ده چې په دې برخه کې د هستې برخه ده چې د سپرم سر کې د هیډروموزوم یا جینیټیکي مواد ذخیره کیږي چې دا برخه چې د سپرم د معلومات لپاره اړینه ده. دا د سپرم د پخیدل او زیرمه کیدل د بالغ سپرم جوړښت وو. ورپسې رازو منی هغه مایع ده چې د نارینه د جنسي اړیکو په وخت کې د سپرمونو سره یو ځای د پینس څخه بهر ته وځي او دوی چې دي د څو مختلفو مایعاتو مجموعه ده چې د مختلفو غدو لخوا تولید کیږي. دا مایع چې ده د سپرمونو لپاره یو کثافت او غذایي مواد چې دي هغوی آماده کوي. همدارنګه چې په دې سره د دې منی جوړښت چې موږ وایو سپرمونه پکښې کې دي مایات دي د سیمینل وزیکل څخه چې چشکي سره شو کیږي چې سپرمونه چې دي د منی مهمه برخه ده چې د سپرمون څخه تشکیل شوې ده خپله او دا سپرمونه هغه جنتیکي مواد لري چې د ښځینه هګۍ سره یوځای کیږي. ورپسې د سیمینل وزیکل مایات دي چې دا غدې د منی تر ټولو لویه برخه جوړوي او د سپرم لپاره د انرژي وړ مایات تولیدوي. همدارنګه د بروبیترل غدو څخه کوم مایات چې راځي هغه هم د دوی په لیست کې شامل دي. ورپسې راځو د دوی چې دي ډېرې اساسي دندې مثال د سپرمونو انتقال دي د سپرمونو ساتنه ده همدارنګه د جنسي اړیکو ملاتړ ټوله د دوی په غاړه دي. وروسته راځو د سپرم لیږد وایو. سپرم چې دي هغه پروسه چې د سپرمونو د نارینه د تناسلي جهاز څخه ښځینه تناسلي جهاز ته انتقالوي دا پروسه چې ده د سپرمونو د تولید پخېدلو زیرمه کولو او همدارنګه انزال وروسته ترسره کیږي او تر څو د جنسي اړیکو پر وخت باندې سپرمونه د ښځینه هګۍ سره یوځای سي او د سپرم لیږد یو پیچلې پروسه ده چې هغه کې مثال د سپرم تولید او پخېدل لومړی راځي بیا د سپرم ذخیره کول دي همدارنګه کله چې ذخیره کول اجرا سو د انزال پر مهال د سپرم لیږد دي چې هغه د انزال پر مهال د سپرم لیږد دي د واز ډیفرنس همدارنګه د سیمینل ویزیکلز او پروستات غده ټوله په دې کې او یوریترا ټوله په دې کې چې کې برخه اخلي چې موږ یادوري وکړله او په دې سره د ښځینه تناسلي جهاز د سپرم لیږد دي. دا اوس موږ تاسو ته د نوي موضوع ان شاء الله چې د موضوع څخه مو ګټه اخیستې اوسې په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د سپرم په څه ډول تولیدیږي په لنډ ډول یې واضح کړئ. دویمه پوښتنه د بالغ رسیدلي سپرم جوړښت څه ډول دی او اخرنۍ پوښتنه د انسان د تکثري جهاز غړي کوم دي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
لکل شراب دسرو لبان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم ستم پاش عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا همه خوران سنم نظر لرا نظر لرا همه خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم